وخت ماجګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستۍ خبري کړي کې موږ عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د بریدونو په اړه د پاکستان د ډلې ریاست ته روانېدل. خپله د یمن پر ضد د بریدونو تازه حال، د شمالي وزیرستان د بیوروکراسو ستنېدل، د فاټا د شکایتونو مرکز، د افغانستان او پاکستان اړیکې او د پاکستاني خبريالانو ستونزې، هغه څه دي چې تفصیلي په روانه غړي کې ورکو. خو د هر څه بل خبرونو وروستي خبرونه ورته بوریوال کاکړ وړاندې کړي.
کومړی د مهم خبرونو سرچکې. د شمالي وزیرستان بیکوره کړل سو خلګو نن لبنو څخه خپل سیمو د ستنېد پیل کړل. د یمن پر حالاتو د خبرو اترو لپاره د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی سعودي عربستان ته روان شوی او د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازو غونډه په سویزرلینډ کې پیل شوې ده. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان به کور کړل سو خلګو نن له بنو څخه خپل سیمو ته ستنېد پیل کړل. په کبالي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام د ادارې مشر فرمان خلجي نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی تر څلوېښت زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته رخصت کړې دي. فرمان خلجي ویل
موږ تقریبا 40 نه زیات فیملیز واپس لیکلو جی، 10,000 روپے واغسته او ته ایس ایم ایس تللی جی، اے ٹی ایم کارڈ موږ او ته حالت ورکو جی، نو ڈیفٹ آرگنائزیشن طرف نه سر گفتونو مفتونو او زونگ والا جی دی او ته گفتا کړی او هغه کړی او آرمی طرف نه او سمو خپل طرف نه کړی جی.
د شمالي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکو د دوشنبه په ورځ مشال راډیو ته ویل چې په دې لړۍ کې د ستنېدو لپاره د سپین وام تحصیل د درو کلیو 1280 کورنیو ځانونه ثبت کړي دي. د لغو وروسته ده چې پاکستانی پوځ د تیر کال د جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې له کبله یې تر 1,00,000 زیات خلک بېکور شو. د یمن پر حالاتو د خبرو اترو لپاره د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی سعودي عربستان ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې تللی پلاوی کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، لوړپوړی پوځي چارواکی لیفټننت جنرال اشفاق ندیم او د پاکستاني پوځ عملیاتو د څانګې مشر میجر جنرال امیر ریاض هم شامل دي. سرکاری ټی وی زیاتوي چې پاکستانی پلاوی به د سعودي عرب له چارواکو سره د یمن پر حالت او د سعودي عرب په سلامتی پوری تړلو چارو باندې خبرې وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د دفاع وزیر خواجه آصف د دوشنبه په ورځ ناوخته هغه ریپورټونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان جنگي الوتکې وار له مخه په یمن کې دي. د ویل
سعودی عربیہ کو تا حال کوئی ٹیریٹوریل تھریٹ نہیں، فیصلہ جو ہے
تردی دمہ د سعودی عرب خاوری تا سخطر نشتا او دا فیصلہ کلی شوی دا چکا د سعودی عرب جغرافیی خود مختاری تا سا خطر رامخی تا شو نو زمون وسائل حاضر دی او مونگ با ضرور دا دوی دفاع کو او پا یمن کی روان جنگ کی تردی دمہ مونگ شریک نیو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ویبپاڼه خبر ورکړی دی چې له یمنه د پاکستاني وګړو د ایستلو لړۍ روانه ده او تر اوسه په سلګونه خپل ملک ته ستانه شوی دی. د افغانستان په غزنی ولایت کې د دوشنبه په ورځ ناوخته د ماین په یو چاودنه کې 9 تن عام وګړي وژل شوی دی. د یاد ولایت د والی ویان شفیق ننګ د دې پیښې په اړه بیګا مشال رډي ته وویل چې وژل شوي کسان ټول د همغه سیمې اوسیدونکي دي. چا تر اوسه د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوخ ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ته ژمن دی. مایکل کوخ د دوشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره یې د هغه هڅې وستایلې. له ارګ خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر اشرف غني غواړي چې له پاکستان سره همکاري د پراختیا لپاره د دواړو هیوادو اړیکې له پخواني پیچلي حالت وباسي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو د استازو غونډه پیل شوې ده. په سویټزرلینډ کې د پیل سوي د غونډې هدف دا دی چې د نن ورځې تر پایه د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د یو تړون پر چوکاټ سره سلا سي. د دې تړون له مخې به تهران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هیواد په لګېدلو نړیوالو اقتصادي بندیزونو کې نرمي کیږي. که چیرې دا خبرې اترې بریالۍ سوي نو د جون میاشتې تر 1.5 نیټې به د ایران او د نړۍ ترمنځ یو دایمي تړون ته لاره هواره سي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشرانو له اړخه د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو د منصوبې ملاتړ کړی دی. د دې ځواک مقصد د سنی سختدریز اسلامي دولت وسلوالې ډلې او په یمن کې د ایران د حوثي یاغیانو خلاف کاروایی کول دی. نوموړي پرون په نیویارک وویل چې د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو منصوبه ښه خبره ده. په مصر کې د یکشنبې په ورځ د دې لوزنامې اعلان شای چې سعودي عرب، مصر او د دوی اتحادیان د سیمه ییزو بحرانونو د حل لپاره د پوځي مداخلې اراده لري، خو د سعودي په مشرۍ کې د لسو سنی اتحادي هیوادونو لاله وړاندې په یمن کې د ایران پلوه شیا هوتسی باغیانو خلاف هوایی بریدونه پیل کړی دی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماریا هار پرون وویل چې هیواد لا هم د عرب لیگ د ځواک جوړښت او د هغه د عملیاتو د اختیار کتلو په انتظار ده. او د کینیډا پارلمان د حکومت د هغه پلان په حق کې رای ورکړی ده، د کوم له مخې چې به په شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف بمباری کېږي. اپوزیشن ګوندونو د دې پلان مخالفت کاوه او ویلي وو چې دا به یې هیواد یوې اوږدې جګړې ته ور پورې وهي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له سراج ظهیر اورئ.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کېږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کېږي. یو پونډ په 1.05 روپۍ 45 پیسې او په 1.05 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.05 روپۍ 45 پیسې او په 1.05 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 6.90 روپۍ او په 8.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 8.65 روپۍ او په 8.90 روپۍ. او یو افغاني په 1.65 روپۍ اغستل کېږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور کې د باران امکان دی او د غشن په بنو کې به اهم وریځې خورې وي او د لږ ډېر باران امکان څرګندېږي. د دې تر څنګ په کوئټه کې به وریځې خورې وي خو د باران امکان نشته. د غشن په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6 او کم نه کم 15، په بنو کې 6 او 14 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 8 سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له بوریوال کاکړ واوریدل او د موسم او د کرنسۍ قیمتونه مو له سراج ظهیر واوریدل. د شمالي وزیرستان د بیکورو کلسو کورونو ته د ستنېدو بهیر نن پای شو، خو دوی په کوم ترتیب دي؟
دا هوجي به ان شاء الله اوس روح دي او دا به چلیږي. اس دن پس عمل کرے گئے پس عمل کرے گی جیسے کلو کلو بانے بوں گا ریٹرن شروع کرے.
د یمن حالاتو جاج اخیستو لپاره د پاکستان یو ډله نن سعودي عربستان ته رهي سوه. سربېره پر دې نړیوال مطبوعات ادعا کوي چې د یمن پر ضد بریدونکي د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې پاکستان جنگي الوتکې برخه اخلي، خو د دې هیواد د دفاع وزیر دا خبره ردوي.
تر دې دمه د سعودي عرب خاورې ته څه خطر نشته او دا فیصله کړې شوې ده چې که د سعودي عرب جغرافیې خودمختاري ته څه خطر رامخې ته شو نو زموږ وسایل حاضر دي.
افغان ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو په هیواد کې دننه ځینې کړۍ د ده په دې تګلاره نیوکې کوي. خو پاکستان غواړي چې
کابل کې په هیڅ وجه پاکستان نه غواړي چې مختلف دولت وي. پاکستان غواړي چې نوره نړۍ باید افغانستان پاکستان له عینه کړي.
او د دې تر څنګ یې شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د فایل رپورت له شمالي وزیرستان کو. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب اپریشن وروسته بے کوره کړل سوي د وزیرستان خلک د بیرته ستنېدو لړۍ نن پیل شوه او نن میرالی تحصیل ته 240 کورنۍ د چارواکو په وینا بیرته ولاړې. په دې موقع باندې خبریالان هم راغوښتل سوي وو او زموږ همکار عمر دراز وزیر هم له دغو خبریالانو څخه یو چې د میرالی تحصیل ته نږدې د بازار سره نږدې هلته لاړی او راستنېدو وروسته هم له ده څخه وپوښتل چې څه حال و.
بالکل عبدالحی کاکړ دا وخت دا اوس یو ځل بیا نیم قبایلي سیمه په کاخلو ته راورسېدل چې کټوالو سیم کې دینه وړاندې موږ شمالي وزیرستان میر علی سب ډویژن کې موجود وو هلته دغه کورنۍ چې کوم د کاخلو کټوالو سیم نه دوی دغه کنوایي روانه کړه دغه کورنۍ دوه څلوېښت کورنۍ چې ډي این اے ښایي خو سهار موږ ته چې کوم عملیاتي ترکر وي چې دوه شپېته کورنۍ چې کوم دی هغه نن به خپلو سیمو ته یعنی د شمالي وزیرستان تحصیل سینوام سمیری کما قبیلہ دا هغه واپسی نو ته میر علی بازار کې کوم دی چې پورې موږ ور کړو ټول میډیا نمائندگان هغه رخصت شو خپل سیمو ته په خوشحالي سره او دغه چې کما تنوی ورته پلا با اوس چې کوم دی تحصیل سینوان تر ته دوه لوي
نو تاسو
میر علی نه کوم دی اوس په تر له په میر دی
تاسو ولت تللی واست آیا میر علی پوری وسر تللی واست کنه
بالکل میر علی ته چې مونږ لاړو حیدر خیل چې کوم د میر علی بازار سره په سوپر لنګه پتله کې مونږ دلته موجود یو ټوله میډیا نو هلته چې مونږ څه ولیدل هغه ټوله میر علی خو سا چې کومې سیمې دي هغه سیمې دي دا چرتنه چې کډوال په مکمله توګه راوتلي دي دلته یو کډوال هم په دغه سیمو کې نشته دغه خلکو هم په بیا بیا غوښتنه ده چې شمالي وزیرستان تحصیل میر علی او میرانسا چې تر ټولو نه زیاتې ځپلې شوې سیمې دي ټول خلک د دې کډوال شوي دي د دې سیمو واپسي چې کومه ده هغه به دوی غوښتنه کوي چې زر تر زره
واپس
لاړ شي هغه کورونا
خو مردراز خان تاسو خپل په خپل سترګو ولیدل آیا پرشته عمل ته ډیره تبایی سه ولا تاسو څه ولیدل په خپل سترګو
بالکل څومره پورې د راځي جما الته څه ولیدل مخامخ کې کوم ولسی آبادی دا هغه بالکل روغ رمټه وا خو ځای ته ځای هغه کورونا څنګه چې مونږ دلته د کوم چارواکي دا غوښتل تر خبرې وکړي نو دوی چې دا هغه کورونا دی ځای ته ځای کې وران شوی دی چې هغه دا وسلوال استعمال لاندې راغلی وو یا دا غون سره چې کوم د امداد یې کړی وو نو دغه کورونا ځای په ځای نصار شوي دي نور ولسی آبادي چې کومه وه بالکل روغه رمټه وه څومره چې میر علی والا مونږ ولیدله نږدې چې کوم کجوري چې کور سره وه هغې نه وړاندې مونږ نه پرېښودل شو خو میر علی بازار چې کوم دی هغه چې کوم دی زیاتره چې بیا تباه شوی دی ډیمیج شوی دی دغه رنګې میرانشا
یعنې تاسو میر علی بازار میر علی بازار تاسو په خپلو سترګو ولیدئ بازار
بالکل د لرې نامونږ ولیدو چې هغه لرې نامونږ څومره لیدو نو هغه بالکل ړنګ وو چې کوم مارکیټونه دي لاندې اوبره حصه چې کوم دی هغه وا خو په منځ کې زیاتره چې کوم دی هغه ړنګ شوی دی او دغه رنګې میرانسا خو نن مونږ هلته ونرسېدو خو هغه هم ویل کېږي چې زیاتره په هغې کې نقصانونه زیات شوي دي ولسی آبادو تر څومره پورې چې مونږ ولیدله نو په هغې کې ځای په ځای کورونا ړنګ شوي ول نه وړاندې چې څه صورت حال وو هغه ځای ته چې کوم دی میډیا رسایي نو
وشوهمردراسخان
تحصیل
خو عمر دراز خان دوی وایي چې کومې آبادۍ نړېدلې دي یا دا بازار ستاسو ولیدئ د میر علیغه دا به بیا جوړو بیا رغو تاسو د بیا رغونې کارونه ولیدل یا جوړ شوي و شان یا په شان جوړېدو کار روانو کنه
نو په خپل سترګو مونږ دا بیا رغونه چې کم دی کم کارونه نه ولیدل البته کم د تحصیل سپین وه درې کلي چې کومه واپسي شروع ده نن اوله مرحله وه په دغې کلیو ته چې کومه واپسي وشوه هغې پس ایران مونږ ته وښودل شول چې کوم دی پاکستان فوج هلته چې کومې تیاریانې کړې دي یا پولیټیکل ایجنټ په وایي د شمالي وزیرستان چې هلته دوی ته سولر سیستم یې د اوبو نظام د هر څه برابر کړي دي نو هغې پس ایران یې مونږ ته وښودل چې کوم دوی د هغوی دپاره تیاري کړې ده
او بل دا کم خلک چې تلل دا خو رښتیا هم په کور پسې په کورونو پسې تپېدلې وو په کیمپونو کې وخت تر کړی وو تکلیف ژوند یې تیر کړی وو د دوی احساسات څه وو آیا دوی په ویره کې وو اندېښنې یې ولې خوشحاله وو څه یې ویل
زیاتره دغه خلک خو خوشحاله وو خو دا خبره چې کوم دی هر یو کډوال په خوله باندې وای چې دوی چې دا ځل واپس لاړ شي نو هغه وزیرستان نه چې کوم نه دوی راوتلي وو دوی نه وزیرستان غواړي فورم نه وزیرستان غواړي ترکیه وزیرستان غواړي او دغه هغه سیمو خلک دي چې دغه په خپلو سیمو کې نیم خلک تر اوسه هم پراته دي یعنې کډوال شوي نه دي خو ځای په ځای دا خلک راوتلي دي اصلي خلک چې کوم په مکمله توګه وتلي دي هغه به زه بیا یادونه وکړم چې هغه میر علی تحصیل دی میرانشا تحصیل دی او خواوشا نږدې سیمې دي نن په میر علی کې زمونږ موجود وو هلته په مکمله توګه دا خلک وتلي دي مونږ آبادي ولیده خو بالکل خړه چې کومه یو دا سهرا په شان هغه منظر پیش کولو چې هلته آبادي نشته دغه خلک غوښتنه کوي چې کله د میر علی او د میرانسا تحصیلونه واپسې شروع شي نو دوی به هله ډېر خوشحاله وي ځکه چې دغه خلک بیا ټول په کیمپونو کې هم پراته دي
دا عمر دراز وزیر چې د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک ستنیدل نو حکومت چې کم خبر اعلان لزان سره شمالي وزیرستان میرالی بازار ته نږدې سیمه ته بولیو پاغو کې یو دهمو دو ساعته مخکې دا خبرې وسره کړې وي خو دا چې د پاکستان حکومت خپل د دې تصدیق کوي په دې اړه باندې زموږ همکار مجید بابر د فاټا د قدرتي افتونو د مخنیوي د نظم لیداری ویاند فرحان خلجی سره مرکه کړې ده او په سر کې د نن ورځې د ستنیدو د بهیر په اړه پوښتنه کړې ده چې حکومتي تصدیق یې کوي.
موږ تقریبا 40 نه زیات فیملیز واپس ولېږلو جی په امبارګیشن پوینټ باندې راغلي وو جی ټولو خپل پراپر انتظام ورته کړی وو جی نو هغه ته موږ هلته چې کوم ټرانسفر پیسي وو هغه ما ورکړی وو 10,000 روپۍ مو واغېستو هغه ته ایس ایم ایس تللي وو جی اے ټي ایم کارډ موږ هغه ته هلته ورکړو جی شاملي دپاره دا شاملي کړی نن هغه کنه جی ریټرن
خلجی صاحب د خلکو دا تمه وه چې دا به ډېر زیات راشي خلک ډېرې فیملیز به راشي خو هغه ومومره نه دي د دې وجه څه ده آیا خلک خپلو سیمو ته خلق سنگا نوٹیفائی کوئی چنن ستاسو دا کلی نمبر دے بل اور دا بل کلی نمبر دے
دیکھ جی مونگا پراپر یو انفارمیشن کیمپین دے پا یو این سسٹم طرف مست بانے مونگا دا چلو جی آگے کی دس دے جی مونگا اخبارونوں کے اشتہار ورکو آگے نا علاوہ مونگا پا ریڈیو بانے پروگرام چلو جی او ټول چې څنګه سکیج ویلی کرا جی نو هغه ټول چې لیږي هغه نه علاوه مونږ په موبایل باندې
خلجی صاحب دار ته وایي سر چې دا سلسله به تر کوم ورځو پورې رواني د دې شمالي وزیرستان د خلکو د واپس ہے
دا هو جی بس ان شاء الله او شروع شو جی او دا به چلیږي اوس دې نه پس یو ابل کړي دي راکلې دي بیا هغه نه پس ابل کړي دي چې څه کلو کلو باندې مونږ ریټرن شروع کړي دي
ډیر دا سره پورونه دي چې په شمالي وزیرستان یا په نورو قبایلی سیمو کې د ان ایکسپلوډډ ایکسپلوزیوز دی الته کې بمونه دي یا ماينونه دي یا دای سيزونه دي چې هغه د عام ولس نه پیژني آیا تاسو کوم کمپین کوئ
دې خبرو د پاره جی دې نه چې یو ان ڈی ایس ایس مشن ته له هغه مال څخه کتلې دي مونږ په خپل هم تلیو او دا مونږ ته یو پراپر سیکورټی نوټیفای کی ټول مایننګ مایننګ او دا ټول څنګه چې کوي هغه نه پس په خپل ډیویژن دا نوټیفای کی دغه دا علاقہ ډی نوټیفای کی دی نشي جی
دا فیملیز ته انفارمیشن ورکوي چې څنګه د ایکسپلوزیو نه ځان
بچ بالکل بالکل ورکو جی بالکل ورکو پی آر سی ایس فاټا والا پی آر سی ایس فاټا والا انت ناشتي جی هغه ته بچو ته هغه ورکړي هغه کمیونیکیشن ورکړي سوشل موبلایزیشن پیج دی خبرو باندې دا ساوث کریم دی او دا زموږ یو سټانډرډ اپریټینګ پروسیجر دی
دا د فاټا د قدرتي آفتونو د مخنیوي د نظم د ادارې ویاند فرمان خلجی اوس یو بل هم په دې اړه باندې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یو خبری کانفرنس کړی وو په دې کې د هغه موضوع باندې راپورته کړ چې حکومت غواړي د شمالي وزیرستان له خلکو سره د سماجی یا ټولنیز تړون په نامه باندې یو تړون وکړي اسفندیار ولی خان په دې باندې تنقید وکړ او د مشال لیدو همکار غلام غوسری په مرکه کې په سر کې پدیاړه وویل
ورو جی خبره خو تا قدا چې ذمہواری به څه پتا اله دره شوم چې بیا اختیار هم تاله درکم خو چې اختیار زما یو ذمہوار ته دا ممکنه را
او بل د دغه والی سره وای دا قبایلی سیمو کې د بندي انتخاباتو په اړه باندې
هو ما بالکل دا رښتا مخکخ کاروي چې که زمانه لپاره بلدیاتي انتخابات ضروری دي د پښتونخوا لپاره پنجاب لپاره سند لپاره بلوچستان لپاره هم دغه نه ضروري د فاټا لپاره دي ما که د ډیپټي کمشنر د پنجنو کلاسې نو زما قبایل رور څه ګناه کړی دی چې هغه ته د تحصیلدار او د ای پی ای او د پی ای د پنجنا نه خلاصې
تاسو خپله حکومت کې هم مخکې پاتې شوی د زرداری سره او ډېر ښه ترمیمونه مخکې شوی د پښتونخوا والا سره هغه وخت کې د قبایلي سیمو دپاره تاسو دغه قانون سازي هغه وخت ولې نه کولی
داسې چلی چې هغې کمیټه باندې د فاټا خپل خلک ناست کړو اوس د پښتونخوا کې چې به څه خبره کېده نو خامخا د پښتونخوا اوسېدونکو به خپله فیصله کړه په هغې کمیټه باندې د فاټا چې کوم ممبران ناست ایم این ایس چناستو آغی دغا شیطا غارا نیخوتا
او خدی دغا دا یمن والی سرام تاسو خبر وکر که دغا زمان اوریدون که تاو ایچ اوامی نشنالگون سا دا دریز دی پا دغی آره بند
یمن گورا منگا یوز المخ که چی رف دا بل ملک پا جنگ که میرا بانیو که تاسو موارتان که چاوان نریدل اوار وی دنگل نو آغا چه وی دنگل نو پا ایمان وای چه تر اوسا پوره پا آغا اور که منگ سوزو و که منگ نسوزو نو لا آغا یو غلطی چم کرده دا آغا سزا لا پوره شوی نده و منگ روانو دبل غلطی کو آیا منگ ما یمن لده اختیار ور کچه آغا دا فیصلو که چه پاکستان که بده چه حکومتی و دا چه بنی دا آغا خپل جنگ دا منگ پردی جنگ که پا کار ندی چه زان ورتن نگو
داود عوامی نیشنل پارټی مشر اسفندیار ولی خان چې له غلام غو سره خبرې کولې د قبایلی سیمې د خلکو ته د حکومت لخوا دا وینا چې تاسو یو سماجی تړون له دوی سره لاسلیک کړی چې ټوله ذمواري به د امنیت اوس پر خلکو وي. ځینې نور نکات ته پر دې خبرې کولې په قبایلی سیمو کې په بلدیتي انتخاباتو او د دې ترڅنګ یمن په حواله باندې د پاکستان کم رول دی په هغه باندې هم خبرې کولې.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اوس یو بل رپورټ تر ازو د پاکستان وړ پوری پوځي او سیاسي ډله د منځني ختیځ د حالاتو جاج اخستلو لپاره نن ریاست ته روانه سو. د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف له تیرو څو ورځو راهیسې پر یمن حمله شروع کړې چې د دوی په وینا مقصد یې د یمن لرې کړل سوی ولسمشر بیرته بحالول دي. ځینې نړیوال مطبوعات وایي په بریدونو کې د پاکستان ځواکونه هم برخه اخلي خو دغه هیواد دا تورونه ردوي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د یمن په صورتحال د خبرو اترو لپاره د پاکستان اعلی سیاسي او عسکري چارواکو یو پلاوی سعودي عربستان ته روان شوې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د پلاوی مشري د دفاع وزیر خواجه آصف کوي چې ورسره د وزیر اعظم د قومي سلامتي او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز نه علاوه چیف اف جنرال سټاف لیفټننت جنرال اشفاق ندیم او ډایرکټر جنرال ملټري اپریشن میجر جنرال عامر ریاض هم شامل دي. سرکاري ټي وی زیاتوي چې پلاوی با سعودي چارواکو سره د یمن په صورتحال او سعودي د سلامتی نه متعلق په چارو خبرې اترې کوي. د ترڅنګ د منځنی ختیځ په صورتحال تیر ماخام د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې هم یو غونډه وشوه چې پکې د وفاقي وزیرانو نه علاوه فوزي مشرانو ګډون وکړو. په غونډه کې فیصله وکړې شوه چې پاکستان به د یادې سیمې په صورتحال قابو موندلو لپاره با مقصد کردار لوبوي او د لړکې به وزیر اعظم نواز شریف د رونو ملکونو د مشورولۍ سره رابطې کوي. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره په خبرو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د هغه خبرونو تردید وکړو چې ګنې پاکستان خپل فوز سعودي عرب ته لیږي. د نوموړي وینا وه چې سعودي عرب ته د فوز لیږلو نه وړاندې به سیاسي او فوزي مشورولۍ سره سره پارلمان په اعتماد کې اخلي.
سعودي عربیا کو تا حال کوئی ټریټوریل تھریټ نہیں فیصلہ جو ہے
تر دې دمه د سعودي عرب خاورې ته څه خطر نشته او دا فیصله کړې شوې ده چې د سعودي عرب جغرافیي خود مختاري ته څه خطر رامخې ته شو نو زموږ وسایل حاضر دي او موږ به ضرور د دوی دفاع کوو او په یمن کې روان جنگ کې تر دې دمه موږ شریک نه یو. د یادونه دا چې غیر ملکی خبری اجانس رائټر داوا کړی و چې پاکستان خپل فوز سعودي عرب ته د لیګلو فیصله کړی ده. دا د هم یاد وی چې د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشال ریډیو سره په خبرو کې یمن ته د پاکستان فوز لیګلو مخالفت کړی وو او ویلي یو چې حکومت دې د څه فیصله کولو نه وړاندې پارلمان په اعتماد کې واخلي. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو د خارجه دفتر ترجمان تسنیم اسلم لخوا وایي چې حکومت په یمن کې غیر پاکستانیانو سره په رابطه کې دی او دوی واپسې لپاره یې د یمن ادن ښار ته دوه بهري جازونه لیگلی دی. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
راځي چې اوس جاج واخلو چې خپل په یمن کې څه روان دي. د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو د جنگي الوتکو بمباري پر یمن روانه ده او د عربستان چارواکي وایي چې د عملیات به تر هغو دوام وکړي چې په یمن کې قانوني حکومت واک نوي ترلاسه کړي. بل لورته ماسکو اندېښنه څرګنده کړي چې د یمن جګړه د عربیانو او ایران ترمنځ په یوه پراخې جګړې بدل نه سي. ایران په یمن کې د حوثی یغنو ملاتړ کوي او سنی عربیان حوثیان ځپي. د یمن د تازه تحولاتو په اړه تفصیل د لویدیز اژانسونو د ریپورټونو پر اساس احمد شیبر جوړ کړی دی.
د رويټرز اژانس په وینا د دې سربېره چې د عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو الوتکې پر یمن د شپږمې ورځې په مخه بمباري کوي، د ایران متحد حوثیان د عدن د ښار لور ته پرمختګ ته ادامه ورکوي. خو بل لور ته د عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل نن وویل چې د حوثیانو پر ضد به په یمن کې تر هغو د سعودي په مشرۍ پوځي عملیات تمام وکړي چې په یمن کې ثبات راځي. سعود الفیصل پر یاس کې ملي شورا ته د خبرو پر مهال وویل، موږ هغه څوک نه یو چې جګړه غواړو، خو که تاسو د جګړې نغاره شغوئ موږ ورته چمتو یو. د دې جګړې په ترڅ کې تر اوسه د یو شمېر ملکیانو د وژنې خبر هم ورکړل شوی دی. د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین د عربستان په مرکز ریاض کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال حوثي یاغیان ملامت کړل چې د دوی له لاسه د یمن په شمال لویدیځ کې د بې ځایه شویو خلکو پر کم بمباري وشوه. حوثیان هغو ځایونو ته ځي چې هلته نور خلک اوسي یا د خلکو کورونه وي. دوی هڅه کوي چې خپلې وسلې په داسې ځایونو کې ځای پر ځای کړي. کله ناکله چې الوتکې راځي دوی له دغسې موقعیتونو استفاده کوي. دوی د استوګنې د ځایونو او د مهاجرو د کمپونو استقرار له منځه وړی او په دې ډول غواړي چې الوتکې ملامته کړي چې له پورته راځي. د یو شمېر راپورونو له مخې تېره ورځ په بمبارۍ کې د سعودي سرحد ته نږدې تقریبا 40 کسان د بې ځایه شویو په یوه کمپ کې ووژل شول. په یمن باندې د یو شمېر عربي هیوادو د ګډو عملیاتو ویاند بریج جنرال احمد اسیری بیا پر یاس کې تېر ماښام ناوخته خبري غونډې ته د کډوالو د کمپ د بمباري په اړه وویل، موږ د عملیاتو له لومړۍ ورځ پر دې تاکید کړی دی چې د نورو زیانونو له اړولو ډډه کوو. په ټینګار وایم که چېرته حوثیان له دافع هوا توپونو د خلکو له کورونو سره او د ملکیانو شاوخوا استفاده وکړي نو جنگی جټ الوتکې به ممکن دې ډزو ته ځواب ورکړي او موږ دا نشو تاییدولی چې داسې د کډوالو له کمپ سره شوي وي. د یمن جګړې ته ماسکو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټرفاکس اژانس روسي د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا خبر ورکړ چې نن یې په ماسکو کې بې خبري غونډې ته وویل، موږ به اجازه ورنه کړو چې د شیا او سنی ترمنځ اختلافات د عربانو او ایران ترمنځ په ښکاره جګړې بدل شي. لاوروف زیاته کړه چې هر څه مو په وس کې وي د دې جګړې مخه به ونیسو. تر اوسه پورې ګڼ بهرنیان په تېرې یوې اونۍ کې له یمنه وتلي دي او د یو تازه خبر له مخې 1501 چینایان د سمندر له لارې افریقا ته انتقال شول.
تاسو مشال ریډیو اوسم یو بل رپورټ راځو چې هغه د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان په اړه دی. د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټ د قبایلی سیمو د ولس شکایتونو حل لپاره یو شکایتي مرکز جوړ کړی دی. په دې کې ولس کولای شي خپل شکایتونه درج کړي. چارواکي وایي چې ور لمخه ځینو خلکو سره رابطه کړې دي او دا رابطه دوی د وړیا ټلیفون د لارې کوي. نور حال بل رابی اکرم خان واورو.
د قبایلی سیمو د اولس مسلو د حل لپاره د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ په تجرباتي بنیادونو یو شکایتي مرکز جوړ کړی دی کوم چې په اوو ورځو کې د خلکو مسلې هواروي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې ویان عدنان خان اوویل چې دا شکایتي مرکز په 40 ګڼټي کار کوي او د اوو واړو ایجنسو او شپږ واړو نیم قبایلی سیمو اولس په د ویډیا ټلیفون، ټیکس او د ایمیل یا برېښنالیک د لارې خپل شکایتونو ازالې لپاره رابطه کوي. دی وایي
وسه پورې داسې فیسیلیټی داسې سهولت نو چې خلکو شکایت راورسی او باغ باندې عمل درآمد وشي. نو دا فیصله د تیر شوي چې کوم مختلف میټنګ شو د دې باندې اجلاس شو دا هغې په رڼا کې دا فیصله شوه چې یو داسې یو فورم پکار دی، یو داسې سیل پکار دی چې هغې ته د عام عوامو براه راست اکسس وي، هغوی ورته رسېدی شي او په دغه کې هغوی خپل شکایت درج کولی شي او کوم جایز شکایت چې دی نو په هغې باندې به په یوه هفته کې دننه عمل درآمد چې دی نو هغه یقیني ګرځولی شي.
خپل خبرو کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې ویان زیاته کړه چې شکایتي مرکز کې د قبایلی سیمو د اولس شکایتونو سلسله درج کېدل شروع شوی ده.
فی الحال دې کار شروع کړی دی او داسې شکایتونه چې دی نو هغه مخې ته راتلل شروع شوي دي. مثلا د چا د ډومیسایل مسله ده، د چا څخه درخواست پولیټیکل ایجنټ سره مخته دی او هغوی هغې باندې څه فیصله نه ملاویږي. داسې مختلف مسلې دي چې هغه را روانې دي او په هغې باندې د عمل درآمد په یوه هفته کې دننه دننه کولو احکامات هم جاری کیږي.
د قبایلی سیمو د شکایتي مرکز لپاره یوه ډله هم کار کوي کومه چې د شکایتونو اصالې لپاره د قبایلی سیمو د انتظام ادارې افسرانو او د شکایت په اړه متعلقه چارواکو سره رابطه کوي.
څوکشته کنشته چې زمونږ د پښتنو تپوشو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشومه مغه کې ما ډې کنده تا پورځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچو بچا پډې رښون لور میم دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس پیروا پولیس د شکایت کار کې اول درته دا چې څه بنای
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غاک
تاسو مشال ډوري پنځمې بجې سوي دي بوریوال کاکړ و د خبرونو لنډي سوړندې کړې
د شمالي وزیرستان به کورکلسو خلګو نن له بلوڅ څخه خپل سیمو ته ستنې د پایل کړل په کبالي سیمو کې د قدرتۍ افتونو د تنظیم د ادارې مشر فرمان خلجی مشال ریډیو ته وویل چې دوی تر سلویر زیاتې کورنۍ خپل سیمو ته رخصت کړې دي د یمن پر حالاتو د خبرو اترو لپاره د پاکستاني لوړ پوړي پلاوی سعودي عربستان ته روان شوی دی د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې تللی دی پلاوی کې په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټیننت جنرال اشفاق ندیم او د پاکستاني پوځ د عملیاتو د څنګ مشر میجر جنرال عامر ریاض هم شامل دي د افغانستان په غزنی ولایت کې د دوشنبه په ورځ نو وخت د ماین په 14 کې اوه تنه وجل سوی دی د یاد ولایت د والی ویاند شفیق ننګ د دې پیښې په اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې وجل سوی ټول کسان د همدې سیمې دي چې د دې پیښې په اړه نه د منلې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مایکل کوخ ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې د سولې لپاره د روان هڅو ملاتړ ته ژمن دی مایکل کوخ د دوشنبه په ورځ په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د شکولو لپاره د هغه هڅې وستایلې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازو غونډه پیل سوې ده په سویزرلند کې د پیل سوې دې غونډې هدف دا دی چې د نن ورځې تر پایه د ایران د لانجمنټ پی پروګرام په اړه د یو تړون پر چوکاټ سره سلا سي او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشرانو له اړخه د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو د منسوبې تایید کړې ده د دې ځواک مقصد د سنی سختدریزي اسلامي دولت وسله والې ډلې او په یمن کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو خلاف کاروای کول دي
جنگ رسوا
تاسو د بوریوال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واوریدل او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي رابعه اکرم خان ته بغښت
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د یمن حالات له وجې ټول مشرقي وسطا کې د امن او سلامتۍ په اړه فکر زیات شوی دی او هم دې له وجې د عرب لیگ په اجلاس کې د عرب ملکونو مشترکه فوج د جوړولو منصوري ورکړې شوې ده ادارې وايي په یمن کې د درې سره پاکستانیانو ژوندونه په خطر کې دي چې د غي دراوستلو لپاره انتظامات روان دي د ادارې په وینا پاکستان حکومت سعودي عرب ته باور ورکړی دی چې ورسره به مدد کوي خو داسې وخت کې چې خپل ملک هم تر هغه غري خلاف فیصله کون جنگ روان دی د ملک تقریبا ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه سعودی عرب ته د فوج لیږلو حمایت نه کوي ادارې زیاتوي یمن کې خانه جنگی له وجې په مشرقي وسطا کې کم صورتحال پیدا شوی دی نو دینه د اسلامي ملکونو ترمنځ خپل منسي اختلافات هم مخې ته راغله نو په دې حالاتو کې دا خبره د اسلامي ملکونو خپل مفاد کې ده چې اغه یمن کې جنگ ودروي او د ملګرو ملتونو د لارې امن لپاره کار وکړي ادارې لیکي په دې لړ کې پاکستان او ترکیه اهم کردار ادا کولی شي دواړه نور اسلامي ملکونه د خبرې تر اوسه شي چې د مسلې د حل لپاره ملګرو ملتونو سره رابطه وکړي ادارې اخیری کلی کې چې ملګرو ملتونو اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی او د عرب لیگ د پلیټ فارم نه د جنگ پسې پکار ده چې د دې مسلې پر امن حل رو وستې شي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور په حیات آباد کې د استخباراتي ادارې یو اعلی افسر په وړمه ورځ وژل شوی دی د دې پیښې تحقیقات به رئیسي خو د هدفي وژنې دا پیښه په خپل ځای یو داسې حقیقت دی چې د هغې په مخنیوي کې ناکامي د چا نه پټه نه ده ادارې وایي د یو حساس ادارې اعلی افسر که حیات آباد کې د ورځې محفوظ نه وي او ککړ خلک کامیابۍ سره وځي نو بیا د ترهګرې خلاف د هغه د خصوصي سکواډ څخه فایده چې په حیات آباد کې په ظاهره پوره تیاری سره ښکاري ادارې مخکې لیکي حیات آباد کلنګ هدفي وژنې او واړه جرمونو کې اضافه او ځینې غیر قانوني حلو سلو د علاقې خلکو لپاره مشکلات جوړ کړي دي او همدې له وجې خلک د حیات آباد نه روان دي او دا سلسله دومره زیاته شوې ده چې حیات آباد کې د سمکو نرخونه پریوتي دي ادارې اخیری کلی کې چې حیات آباد کې ځینو ځایونو په اړه دا خیال دی چې ترهګر او وسلوال د مرکزونه استعمالوي باید چې خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو محکمه دا ځایونه بند کړي چې نه صرف د مجرمانو د پناه ځایونه بند شي بلکې د علاقې خلکو ته به صفا ماحول واپس میلاو شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیشنل انټرست مجلې په مقاله کې راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د شاهین دریم میزایل ازموینه به د هند او پاکستان ترمنځ په دفاعي توازن اثر ونه لري، ځکه چې پاکستان لا د وړاندې دا ډول میزایلونه لري. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپین پر لور روانه ده او د ریپبلیکن ګوند غړو لا د وړاندې د امنیت په هکله سخت دریځ خپل کړی. افغانستان کې به د امریکایی تر اوشت وقت پوری پاتې کېدل د امریکا تر اوشت وقت پوری پاتې کېدل ممکنه نسی. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
د نیشنل انټرست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی پاکستان په دې وروستیو کې د ځمکې نه په ځمکه د نښه ویشتون کې شاهین دریم بیلیسټک میزایل ازماینه کړې. دا میزایل چې زیات نه زیات په 2.5 کیلومتر واټن کې خپل هدف په نښه کوي د اټومي وسلې وړلو صلاحیت لري. دا ادا کیږي چې لدې سره به په جنوب ایشیا کې د پاکستان ستراتیژیکي جوړتیا او د دفاع صلاحیت ته تقویت ترلاسه شي. ډېر له نږدې د شاهین دریم میزایل د تجربې جاج اخیستل کیږي چې آیا دا به د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دفاعي توازن کوم اغېز ولري او که څنګه. خو د هندوستان له نظره ښکاري داسې چې د پاکستان لخوا د شاهین دریم میزایل ازماینه به په حقیقت کې دومره اثر ونه لري، ځکه کله ستراتیژیکي پلوه وکتل شي نو له پاکستان سره له وړاندې موجودو شاهین دویم میزایل چې په 2500 کیلومتره کې خپل هدف ویشته شي د هندوستان ټول ښارونه په نښه کولی شي. همداراز شاهین دویم چې د اټومي وسلې د وړلو صلاحیت لري د هندوستان ټول ستراتیژیکي تنصیبات هم په نښه کولی شي. نو همدغه وجه ده چې له وړاندې د پاکستان دفاعي صلاحیت پوره و، خدا دا چې شاهین دریم د بنگال په خلیج کې د هند سمندري بیړیو د ویشتو لپاره کارول کېدی شي، خو د هغې لپاره به پاکستان ته د یو مؤثره نظام ضرورت وي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا لږ تر لږه په روان کال کې په افغانستان کې د 9300 امریکایي ځواکونو پرېښودو پرېکړه د هغه له وړاندې پلان څخه مختلفه ده، ځکه چې اوباما مخکې ویلي وو چې هغه به په افغانستان کې د روان کال تر پایه د موجوده ځواکونو څخه نیم په نیمه اوباسي. چارواکي وایي چې د طالبانو لخوا د ممکنه سپرلي عملیاتو شروع کېدو او د افغان ځواکونو د روانې روزنې له وجې امریکایي ولسمشر په خپل پخواني پلان کې د بدلون کولو پریکړه کړې. په مقاله کې راغلی دی د اوباما د دغه پریکړې مطلب بداوي چې هغه دوه پوځي مرکزونه به خلاص وي چې له کومې استخباراتي اداره او ځانګړي ځواکونه په کندهار، جنوبي افغانستان او نورو سیمو کې ډرون بریدونه او عملیات ترسره کوي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه افغان سیال ترمنځ تر لومړۍ غونډې وروسته اوباما یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې اوس هم هغه ژمن دی چې کله هغه په کال 2019 کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي نو د امریکایي ځواکونو شمېره به تر 1000 پورې کموي. په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتي کمپین پر لور روانه ده، د ریپبلیکن ګوند غړو له وړاندې د سیکیورټۍ په مسله سخت دریځ خپل کړی. د اوباما لخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ویستو رفتار د وروکولو پریکړې مقصد دا نه دی چې د نامعلوم وخت پورې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
دا اسرار العالم مومند سي تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. د سو بخشي د سیمه حالات نړۍ مطبوعاتي وړاندې کړل. بلخاته د افغانستان د بهرنیو د کورنیو چارو وزیر وایي چې په شمالي افغانستان کې به د ازبکانو کوم جنگیالي دي له تایش سره لاس یو کړی دی، دا به دوی وځپي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دې ډلې د فعالیت مخه به ونیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د اسلامي دولت جنګیالي خپل هدف ته له رسېدو وړاندې له منځه یوسي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان په شمال کې د ازبکانو یوې ډلې چې د ازبکستان اسلامي تحریک ته ځان منسوب ګڼي د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې ته خپل وفاداری اعلان کړه. د دې ډلې وغړي چې ځان یې سعد الله اورنګزیب معرفي کړی ویلي چې د طالبانو مشر ملا عمر په تیر څه باندې دیارلسو کلونو کې نه ده لیدل سوی، نو د اسلامي شریعت پر اساس رهبر نشي ګڼل کېدای. د ډلې د یو افغان عسکر د سر پرې کولو ویډیو هم پر انټرنیټ خپره کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د یادې ویډیو په اړه پلټنې پیل کړې څو ثابته شي چې آیا دغه ویډیو اصلي ده او کنه، او که اصلي وي د ازبک جنګیالیو په کومې ډلې پورې تړاو لري. د دې ریاست یو معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل، د ازبکستان اسلامي تحریک یوه نړیواله تروریستي ډله ده چې د افغانستان په شمال کې فعالیتونه لري. په ورته وخت کې د چارو کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي. دوی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي وړاندې تر دې چې یاده ډله په جګړیزو فعالیتونو لاس پورې کړي باید له منځه یوړل سي. د ولسي جرګې غړي نادرخان کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل، له شمال سربیره د افغانستان په جنوبي سیمو کې هم یاده ډله فعالیت کوي.
خبره دا ده چې پرون دغه اعلان کړی ده، اوس تر هر څه مهمه دوی دغه داخلي طالبان هم ځای باندې دي، امنیتي ځواکونه په خپل ټول قوت سره باندې دي، دغو خارجي چې د داعش د ډلې په نامه باندې یادېږي او خارجیان د افغانان د دغو فلمو جوړولو کې باید چې دوی جدي اقدام وکړي.
هغه زیاته کړه، د هغه بهرني جنګیالي دي چې پخوا د پاکستان په شمالي وزیرستان کې اوسېدل او د پاکستاني ځواکونو له عملیاتو وروسته یې افغانستان ته مخه کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي غنی ویلي، تورستي ډلو له بېلابېلو لارو پر افغانستان تمرکز زیات کړی دی. د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي وړاندې تر دې چې په افغانستان کې جنګي موسم پیل سي، د دې ډلې پر ضد پراخ او کوټلي ګامونه باید اوچت کړي.
وخت له رسېدو وروسته ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو او دا شان د امریکا او افغانستان ترمنځ په روابطو کې د اختلافاتو لرې کولو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. د اشرف غنی د هڅو بیا په هیواد کې دننه د ځینو چارواکو او کارپوهانو انتقادونه راپارولي دي. یو شمېر نور بیا په دې باور دي چې ولسمشر غنی سمه تګلاره غوره کړې ده. د رضوان مراد رپورټ ته وغوښتو.
وقت له رسېدو وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو او له واشنگتن سره په روابطو کې د خندونو د منځ وړلو لپاره پراخې هڅې پیل کړې دي. اشرف غنی له امریکا وغوښتل چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د وستلو پروسه ورو کړي او پاکستان ته یې مخه کړه چې د کتونکو په خبره اسلام آباد وهڅوي چې افغان طالبان له کابل سره د سولې خبرو ته کینوي. خو د افغانستان د ولسمشر دې ګامونو په کور دننه مخالفتونه هم پارولې دي. د چارو کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان دومره د باور وړ نه دی او د امریکا پر وړاندې د اشرف غنی تګلاره له حد زیاته نرمه ده. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل، پاکستان انتل غواړي چې نړۍ افغانستان ته د دوی د عینکو له لارې وګوري.
په کابل کې په هیڅ وجه پاکستان نه غواړي چې مختبر دولت وي. پاکستان غواړي چې نور نړۍ باید افغانستان پاکستان له عینکو ته وګوري، چې مرکزي آسیا او افغانستان باید پاکستانیانو له آدرس نه د دنیا اقتصادي لاره او بل نقطه یې دا ده چې د خپل ستراتیژیک دښمن یعنی هند سره د کابل د اړیکو د ډېر نږدې کېدو مخالف ده. د پاکستان د دغه څلورو ستراتیژیکو نقاطو کې کوم د وړ د پام وړ تغییر نه لیدل کېږي چې هغه دومره اعتماد ورباندې وشي چې پاکستان له حده ډېر باندې سره نږدې شي د افغانستان حکومت.
خو ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دي چې په تیرو کلونو کې افغان حکومت د امریکا او پاکستان پر وړاندې داسې پالیسي خپله کړې وه چې د افغانستان لپاره زیانمنه ثابته شوې ده. د کابل پوهنتون بل استاد ودیر صافی وایي، د افغان حکومت او د دې هیواد د خلکو د ګټو لپاره دا ضروری ده چې کابل له واشنگتن او اسلام آباد سره نږدې وي.
سیاسی لحاظ د گاورګیتوب د لحاظ آئنده د پاره د اکتشاف د پاره دا د افغانستان او د پاکستان دواړو هیوادو په ګټه ده. بیا چې امریکا اولین قوي ترین اقتصادي نظام د لحاظ نو د افغانستان اړیکې ښه کول د امریکا سره، موږ د افغانستان او د افغانستان د خلکو د پاره او د آئنده د پاره سیمه او نړۍ کې د امنیت
اشرف غنی له متحده ایالاتو څخه د خپلې وروستۍ کتنې پر مهال وویل هیله مند دی چې افغانستان او پاکستان له عقل نه کار واخلي او د دې پر ځای چې دواړه ډوب شي باید یو ځای لامبو ووهي. خو افغان ولسمشر بیا په عین حال کې له پاکستان سره د اړیکو د ښه والي په باب محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. د افغانستان د سیاسي چارو بل کارپوه هارون میر بیا د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزی له واشنگتن سره د تورونو لګولو لوبه پیل کړې وه چې دې کار له افغانستان سره د امریکا روابط تر ټولو ټیټې سطحې ته راوستل. خو د ښاغلي میر په خبره اشرف غنی حامد کرزی نه دی او هیله مند دی چې ولسمشر غنی به د ښاغلي کرزی په مقایسه په دې برخه کې بریالی وي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیله
په پاوکم یولسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو
د خبر ایجنسی انتظامی چارواکي وایي د باډیا کا خیلو بې کورسوي په سلګونو کورنۍ خپلو کلیو ته ستنسوي. خو دا خلک چې دلته د پوځي عملیاتو او جګړو له امله د دوی کورونه سکولونه او هسپتالونه ویجاړ سوي دي د خلکو د حکومت څخه زر تر زره د پرخمنتیایي کارونو شروع کولو غوښتنه کړې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواری راکوي.
د مارچ شلمې نیټې نه په اولنی پړاو کې د خیبر ایجنسۍ د باډې اکاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تر اوسه څه د پاسه 4000 کورنۍ د باډې اکاخیلو سیمې ته ستنې شوې دي. خو بیا د باډې اکاخیلو خلک وایي چې دلته د پوځي عملیاتو او جګړو په وخت د دوی کورونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه وران شوي دي او حکومت له پکار دي چې دلته ترقیاتی کارونه پیل کړي او خلکو ته د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکړي. په دې حکله د باډې اکاخیلو یو مشر حاجی سردار پردی مشال ریډیو ته وایي
دار ځای کې حکومت مسافرا پورا دی هر شي مرسته وکړي کورونا یې هر څه ویران دي دا ډېر ار ځای مځکه دمو ډېره شاړه پرته وه اکثر سبونو جیره بلیدای شي په دا کې ټویلونو ضرورت دی، اسکولونو ضرورت دی، هسپتالونو ضرورت دی، بره علاقه خرابه ده، بجلی ضرورت دی، ډېر سره کې کچا پرتی دي او تکلیف تکلیف ته دا پکور ده چې متدا وشي.
او د کاخیلو یو ځوان آصف نواز چې زده کوونکی دی وایي چې دلته دی د تعلیم حاصلولو ودرېدلې لړۍ روانه کړی شي او تعلیمي ادارې دی جوړې کړی شي.
بس زمونږ حکومت نه دا بل چې مونږ دلته کې چې څومره ماشومان دي هغه مخکېنی خو چې کوم دي هغه خاص به تعلیم پاتې شو. اوس را روان چې کوم نسل دی دې لپاره مونږ دلته کې د کالجونو یونیورسيټو ضرورت دی، ځکه چې زمونږ خلک دلته لاړ شي هغې له دوه سیټونه یا درې سیټونه په پېښور ایریا کې ورکوي. نو مونږ دا په کار دی حکومت ته چې دلته کې مونږ له کالجونه جوړ کړي، سکولونه جوړ کړي، یونیورسيټي جوړې کړي او نور ترقیاتي کارونه وکړي.
د اکاخیلو د کمی سرشتې مشر ګل میران د یادې سیمې د اوسني حالت په اړه وویل
کلي تبو کړي خلکو لکه کلي پکې د کوم چې دا منتویلوړو د خلکو کلای مونات نه پاتې دا یې ختم کړی دي. اوبه پکې نشته دی، بجلی ستنې ختم کړی دي، بجلی پکې نشته دی چې هر کور ضرورت پکې شته دی، ځکه چې اوبه، بجلی، سکولونه، سپتالونه، سرکې دا چې څه شی دی دا شر پسونو ختم کړی دی.
د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه بیا وایي چې په باډه کې به په دوه مرحلو کې د بیا بحالۍ کارونه سرته رسولی شي او د دوی پوره مرسته به کوي.
د دې لپاره په دوه مرحلو کې مونږه کوششونه دي. په پیله مرحله کې د سرویس ډیلیوري آغاز دی، که سکول ورانوم دی خو چې په هغې کې تعلیم شروع شي، په ټینټ کې شروع شي، استاد راورسي، کتابونه راورسي، او په دویمه مرحله کې به د سکول واپس جوړول دي. دغسې هسپتالونه او نور د خدماتو ادارې چې دي په دوه مرحلو کې به دا رسي. پهله مکې به ریهبیلیټیشن کېږي او بله کې به ریکنسټرکشن کېږي انشاءالله.
یاد دې وي چې په دې وروستو کې باډه د خیبر ون پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او اوس پوځ په تیره برخه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډېره سخت راوړي تیره هر څه
ته یې سره مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمه کې د سکولونو کلنۍ نتیجې اعلان شوې دي. استادان وایي له سکولونو راسي دوی لیدلي چې د نجونو هلکانو هلکان تر پخوا اوس ډېر له سبق سره شوق لري. په دې اړه د شانواز ترکسي رپورټ اورو.
نن د خیبر پښتونخوا په شمول په قبایلي سیمو کې هم د پرایمری او میډل اسکولونو د ماشومانو نتیجې اعلان شوې چې په سرکاري سکول سبانخور محمود جنسی کې هم پاس شوي ماشومان ډېر خوشاله وو او د سکول دننه په لوی میدان کې په یو بل سره او شنه رنګونه او ځینو پکې په یو بل زرورق او یا پړقېدونکي پاوډر هم شیندل. تعلیمي شوق خو له ډېر وړاندې هم په دې ماشومانو کې وو، خو د ځینو پیښو وروستو د تعلیم سره شوق زیات شوی دی. کریم خان هم په یاد سکول کې یو مشر استاد دی او هغه د دغه پیښو حال او پښتنو ماشومانو ته ګټې داسې ویلي.
د جینکو په تعلیم کې د ملالی یوسفزی په وجه باندې چې هغې سره ډېر مشکلاتو سره مخ شوه، خو د هغې باوجود زمونږ په دغوی شیدیانو هغه خپل تعلیم ته زور ورکړ. که تاسو کتلي د هغې نه وروسته ډېر خو پوزیشنونو ته فیمیل ماشومان لاړې، او دغه شانتې خاص کر د آرمی پبلک سکول نه وروسته خو زه د ماشومانو کې یو نوې جذبه پکې وینم.
هم د دغه سکول یو ماشوم چې نن پاس شوی وای
شبیر احمد
د سکول کې تاغه وخت کې وی کنه چې کله پکې چاودن شوی،
هغه وخت کې دا غبل سکول کې ما فرمړی سکول کې او دلته زمنګ بل ورو ورو هغه وخت کې دا د ما کې شو. دا غي باوجود باندې موږ سکول درا پیر موږ پاتې نه بس موږ خپل سکول لا براتل پلار ورا لګول وای دا دا
او ماشومان کوم کوم رقم خوشاله کوي د یو بل ماشوم چې پاس شوی دی ور سره می خبره وکړه.
نا بلال احمد ذاتم تشم چا غړ او چا منډه منډه واره او چا واز زیر وړک راوړ او بس خلک غون خوشاله منډه را منډه ول بس وار استاد به دا وړو پمنګ سیندل نو بس دا زیر وړک خوشاله ورځ د چاتل دسنه شویل بس.
او هم دغه ماشومان وای چې هغوی به کوشش کوي چې پراتلون کې هم په سکولونو او کالجونو کې استادان جوړ شي.
بالول نن اتم تشم بس شکر الحمدلله اخی نمبر باندې پاش بس ډیر کار می کوش خخواری می کړي وا مضمونونه می ټول خو بس انگلش پکې لګ ډېر خو ما خو په زاینده سوچ دی چې ان شاء الله زه استاد جوړېږم چې قوم ته بس خدمت وکړي د قوم او بس وړو ته سبق وخیو چې قوم مخکې شي بس.
او کوم ماشومان چې نن ناکامه شوي هغوی ته کریم خان استاد یو پیغام ورکړو.
دا پیر شوي نه دي دوی نه موږ سره په سره په دومره غونډې یو ټایم ورکړو چې دوی هغه خپل کمی پوره کړي چې هغه کم کمی دی په دې کې. او زه ته دا پیغام ورکوم چې پیل خو هغه ماشوم شي چې د سکول پریدي او چې یو سړی په مدرسه کې شامل وي هغه خو پیلېږي نه، انشاءالله خامخا به چې دی نو هغه خپلې منځني مقصود ته رسي.
د سکولونو د دې نتیجو نه وروسته به دغه ماشومان د رواني اپریل د میاشتې تر د لسمې نېټې پورې د سپرلي د موسم چوټیانې کوي او په یولسم نیټه به د نوي نصاب یا سبق د زده کړو پیل کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې روستو خو دې زبېما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کې چې ما کې راغی نه خوندي کوبه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
او سم د رواني خبري غړي ورستي ریپورت د سوات پامنکوټ کې د زلمو یو ادبي ټولنې د غونډې پترس کې په دې خبر رڼا چولې چې د پښتو ادب د پرمختګ او د اصول لپاره په کار اصول کې څنګه اقدامات کېدلای شي. نیاز احمد خان په دې اړه ریپورت لري.
د سوات جی زلمو ټولنې تر سوري لاندې را بللی شوي د پښتو ادبي غونډه کې یو شمیر شاعرانو، لیکوالانو، استادانو، سیاسي مشرانو او د سیمې یو شمیر زلمو برخه واغسته. په دغه موقع شاعري او موسیقي هم وړاندې کړی شوه. د دې ترڅنګ د پښتو کلتور سره تړلي ستالونه ایښودی شوي. د غونډې په اړه د زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وایي،
زمونږ د یو کوشش دی چې موږ خپل لیکوالانو ته یو نوې لاره وښیو چې خپل لیکل خپل ادب چې کوم دی د هغې تخلیق په داسې انداز وکړي چې په صحیح مانو کې هغه د دې معاشري د دې چاپیرچل ترجمانی وکړي. منګا به د کلتور په لاره یو کیږو او دنیا ته به دا یو پیغام ورکو چې نور به زمونږ په لاس کې ټوپک نه وي، بلکې ان شاء الله موږ به د قلم په لارې باندې په دې پوره نړۍ کې یو بدلون راوړو.
دستوری ته راغلی د بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن مشر ڈاکٹر خادم حسین د پښتو ادب او د زلمو په کردار وینا وکړه. دوی د دغه دستوری په اړه رسته مشال ریډیو ته وویل،
د خلکو احساسات که هغه په یو شکل کې دي که په بل شکل کې دي، که د ادب شکل کې تخلیقي ادب شکل کې دي که د رنگونو د تخلیق شکل کې دي، د دغه اړخ خوندی کول د هغې په ذریعه د خلکو احساساتو اظهار کول، هغه دنیا ته رسول او په خپلو کې شریک کول، دا به ذات خود دومره لوی قدم دی، دومره غټ قدم دی، دومره لوی ورکړه ده چې شاید د دې لپاره د دې ځوانانو د سیول سماج چې څومره شاباشي ورکړي شي کم دی.
د افغانستان کونړ ولایت سره سرحد د ګڼ شمیر ملګرو راغلی ایمل ساپي چې د پښتو روایتي کالي اچولي ول، وایي چې داسې دستورې د پښتنو کلتور سره سره دواړو هیوادونو ملګرتیا ته هم ګټه ورکوي.
ډېر زیاته مزه وکړه دې پروګرام، داسې پروګرام ترتیب کول یقینا دواړو هیوادونو په منځ کې هغه ورورولي پیدا کوي او دواړو هیوادونو په منځ کې مینه او محبت پیدا کوي. او بل مهمه خبره داره چې د سوات او د غیور او غیرتي ولس کې چې کوم ټیلنټ دی هغه موږ ولیدل، ته یقینا چې زما په نظر باندې که داسې پروګرامونه نور هم ترتیب شي نو زه وایم چې دا پاتې ټیلنټ چې کوم په سوات غیرتي ولس کې دی دا به هم راښکاره شي.
دستوره کې د پښتو ادب او ژبې په اړه حکومت څخه غوښتنې وکړای شوې چې دغه ژبه دې د تعلیم ذریعه وګرځول شي او زلمو ته دې داسې هلو ځلو لپاره په حکومتي سطح موقع ورکړی شي. په دا اړه راغلی د قومي اسمبلی زنانه غړي عائشه سید وویل،
او پښتنو خویندو له او پښتنو سړو له د خپل کلچر او د خپل ژبې او د خپل روایتو مطابق د دله مواقع ورکړلی شي، دله د ترقی ورکړلی شي. تقریبا زما په هر سیشن کې پرې باندې بحثي او په خپل پښتو ژبه کې دي زمنګ پرایمری لیول پورې کم اس کم تعلیم چي دنده عام کړلی شي.
د پښتو ادبي د غونډه کې یو شمیر شاعرانو کلامونه وړاندې کړل او په هانو پښتنو ته راپیخي مسلو باندې ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تان دې هلي
ټولي صبح کې ما فرست پوزیشن واغستو
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خندې په مخ دې نه پیګړي ذکر کې دې وایي چې د پښتو د ولې چې د دې څو د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو لا چانل کې کې کې
کې آی ای ای په څورا وختي او دې کې د خزو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخندا اسد سرا
تاسو مشال ریډیو اوریدنه ورځی خبری غړی پای تر سیږي ورستی شی به دی پوروال کاکړ ته بوار ور کوچ پتلو تلو کې راته د خبرونو لنډی سوړاندې کړی. د شمالي وزیرستان به کورکل سو خلګو نن له بنو څخه خپل سیمه ته ستنې د فایل کړل. په کابل سیمه کې د قدرت یافتونو د تنظیم د ادارې مشر فرمان خلجی مشال ریډیو ته ویل چې دوی تر سرویس زیات کورنۍ خپل سیمه ته رخصت کړی دي. د شمالي وزیرستان د پولیټیکل نظامی چارواکو د دوشنبه پر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړۍ کې د ستنېدو لپاره د سپین وام د سیل د درو کلو 1280 کورنۍ ست سوی دي. د یمن پر حالاتو د خبرو اترو لپاره د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی سعودي عربستان ته تللی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې تللی دی پلاوی کې. په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز، لوړپوړی پوځي چارواکي لیفټیننټ جنرال اشفاق ندیم او د پاکستاني پوځ د عملیاتو د څانګې مشر میجر جنرال امیر ریاض هم شامل دي. سرکاري ټي وی وایي چې پاکستاني پلاوی به د سعودي عرب له چارواکو سره د یمن پر حالات او له سعودي عربستان د سلامتی پر موضوع خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي چې د ازبکستان د ولسمشر په توګه د اسلام کریموف بیا انتخابېدل به د دواړو هیوادونو اړیکې لا نورې ټینګ کړي. له ارګه خبر سوي خبر پاڼې لیکي چې دا څرګندونې ولسمشر اشرف غنی له خپل ازبکستاني سیال سره پر ټلیفون په خبرو کې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د طالبانو یو مشهور کمانډان یې په کابل کې نیولی دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالب کمانډان حمید الله نومیده او په ضابط حمید مشهور چې د کابل په 15 نایه کې په یو لړ عملیاتو کې نیول شوی دی.
د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازو غونډه پیل شوې ده. په سویټزرلینډ کې پیل شوې دې غونډه کې هدف دا دی چې د نن ورځې تر پایه د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یو تړون پر چوکاټ سره سلا شي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر د عرب لیگ په غونډه کې د سنی مشرانو لړخه د یو ګډ پوځي ځواک جوړولو د منسوبې تایید کړې ده. د دې ځواک مقصد د سنی سخدریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې او په یمن کې د ایران نیک پلاوه حوثي یاغیانو خلاف کاروای کول دي.
دا بوریوال کاکړ چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل. هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې دغه نه ساعته خبرونې پر دې ځای باندې پای ته رسیږي. سبا به بیا له نورو رپورټونو سره یو. خو دا وخت تاسو هم په شپږ بجې باندې ډیوه ریډیو اورېدلای شئ. عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.